سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینټ پرون پنځشنبه په برلین کې د جرمني له بندنیو چارو وزیر انا لینا بربوک سره ولیدل د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریچارډ پینټ سره په کتنه کې ویل دي چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو لاملاتړ لاسناخلي او له هغوی سره پیوستونی نه ماتیدونکي دي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم دراز ویل دي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې کړې دي د بلې خوا بینټ پر خپل ټویټر یا ایکس پاڼې باندې لیکلي دي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د نازک وضعیت په اړه خبرې کړې دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي هیواد غواړي چې هر میاشت د هلمند سیند اوبو اندازه وګوري ناصر کنعانی پرونه په یوې خبري غونډه کې وویل کا په منظم ډول د دوی تخنیکی پلاوی د اوبو اندازه لنجدي وویني ورته به څرګند شي چې دقیقا اوبه څومره دي او وچکالي څومره اغېز کړی دی په وروستیو ورځو کې د ایران یو تخنیکی ټیم د اروزګان ولایت په دهره ورود ولسوالۍ کې د هلمند په یوه سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله وروسته ویل چې وچکالی د اوبو سطح ټیټه کړې ده د امریکا په خانه ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جورجیا د اټلانټا په فولټن زندان کې د $200,000 د ضمانت په وسیقه آزاد شو ټرمپ د تورونو د اورېدو لپاره زندان ته ورغلی و هغه په هوایي ډګر کې خبري اعلان وویل چې هیڅ غلط کار نه دی کړی او زیاته کړې ده چې د هغه حق دی د ټاکنو کې ګډون وکړي ترامپ تازه له 2.5 کلونو وروسته یو ور بیا ایک شبکې ته چپخا ټویټر نومیده راستون شوی دی هغه په خپل اولنی بیان کې د خپل عکس په خبرولو سره لیکلی دی چې د ټاکنو مداخله هیڅ کله متسلیمیږي د راپورونو لمخې د ترامپ همدا عکس په زندان کې هغه ته د تورونو د بیانولو پر وخت اخیستل شوی دی په جورجیا کې په ترامپ باندې دا وشوي دی د ټاکنو د پایلو د بدلون لپاره هڅه کړې ده ترامپ د 2024 کال د ټاکنو لپاره د جمهوریت غوښتونکو مخکخ نومانت هم دی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د اچیلو د اچیرو جنگیالیو د ډلې مشر یفګینی پرګوژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې د پیښې تحقیقات په وخت ونیسي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې توګه د چهارشنبې په ورځ د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د یفګینی پرګوژن مرګ تایید کړ خو پوتین د هم ویل چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي اخو د امریکایي چارواکو ویلي د پرګوژن د اسورلی الوتکه د روسي له خاورې په راکټ لګیدلې ده د روسي د بیرنیو حالات وزارت د اګیس په دروښتنې اعلان وکړ چې له مسکو څخه سن پیټرسبورګ ته پر لار د واګنر ډلې اړوند دي وی شخصي الوتکه د لویدو په پیښه کې د وو مسافرو او دریو عملی په ګډون ټول لستنه وشل شوې دي روسي چارواکو د الوتکه د سپرلی و نوملړ خبر کړی دی چې په کې د واګنر ډلې د امبرستيال یفګینی پروګوژن او د هغه د ستيال دیمتری اتکن نمونه هم شامل دي او ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې سبا شنبه په دریمې ورځې مسابقه کې سره مخامخ شي د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته یو وکټ او یو رن سماتي ورکړه د دې سیالۍ چې د دوو ټیمونو د لوبډلې دویمه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غره یو بلل چې نوړی بیټنګ وکړي افغان لوبغاړو د رحمن الله ګربز او ابراهیم زدران د خپې ټیم په مټه د پنځو لوبغاړو له سپوزې وروسته سیالې لوبډلې ته درې سوه منډې هدف وټاکو خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سپوزېدلې وو او دوه توپونه ورته پاتې وو هدف یې پوره کړ پاکستان تر دې وړاندې د دې لوبلړۍ چې د افغانستان په قربتو په سریلانکا کې کیږي لومړۍ مسابقه هم ګټلې وه خبرونه مو اوریدل وړاندې درته د مطالب لرو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینټ وایي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې کړې دي چې په دې خبرو کې د افغانستان په اړه نور څه ویلي دي د نړۍ په راپور کې وایي په کابل ښار کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلین وایي چې د پخوا پرتلې بازار سور شوی دی چې اوس د میوو او سبزیانو فصل دی دا چې بازارونه ولې ساړه شوي دي په دې درڅه راپور لرو. غزنی ته هم ورځو چې هلته ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د رواني فشار، ناسمې ډوډۍ، بیکارۍ، غریبۍ او هر ډول ټولنیزو ستونزو ځورونې له امله دې تړ شوي دي چې د تمثیل لیکنې ته مخه کړي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، اتوته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وایي چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پېښ شوی ده. د مریض نه وایي دغه مې هیروات، ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې هلته د یو نجار ژوند به در سره شریک کړو.
دکان میں دیتا نظارہ چې دې کې دا مې ودانه شي په نسونه دغه شانتي قندانه سیګرټانه د سوي کاسې شي دغه لرګینه دغه سامان جوړوم. تقریبا د شپږ وکالم کې دغه ته یو کار زمينه برابر کړی دا کار کوم.
دا نړۍ مطالب به هم راوخلو ملتي هم غواړم.
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایرپوک په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ د پالیسۍ په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر لیکي چې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې د حساب ورکولو په اړه ټینګار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک په دیلیدنه کې افغانانو څخه په ملاتړ او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په برخه کې د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار کړی. ریچارډ بینټ په دیاله نن سهار په خپل ایکس اکاونټ یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرني سیاست په اړه خبرې وشوه. په بیان کې راغلی د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک سره د کتنې او په افغانستان کې د ډیرو مهمو بشري حقوقو د مسلو په اړه په خبرو ډیر خوشاله شوم. موږ د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرني سیاست په ګډون په بشري مسایلو خبرې وکړې او د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې مو د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار وکړ. په دې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې 13 ورځې نه وخت دغه وزارت په رسمي ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور شو ویلي په دې لیدنه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانانو د بشري حقوقو لملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون نه ماتیدونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر او ریچارډ بینټ د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي چې د ښځو د کار او زده کړو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او باید نړیوالې په دوی د فشار په ډول ونه کاروي. طالب چارواکو دغه شان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو تشمن دي او دغه شان د نجونو پر زده کړو محدودیت دایمي نه دی بللی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ په دوی ډیر نور محدودیتونه هم لګولي. د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او ډیری هیوادونو ویلي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په پرلپسې ډول له بشري حقوقو څخه سرغړونو ته دوام ورکړی. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله د ښځو د حقوقو د ټینګښت په برخه کې مثبت بدلون وکړي. په کابل کې د ښځو د حقوقو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اگر جامعه جهانی و سازمان
کنریوال ټولنه او د بشری حقوقو نړیوال بنسټونه غواړي چې افغان مېرمنو ته کار وکړي، نو دوی باید ثابت کړي او پر طالبانو دي لپیلابیلو لارو فشارونو ته دوام ورکړي. په ځنګړي ډول دوی د بشرانو په سفرونو دي بندیزونه ولګوي، دغه شان دي پر دوی پیسې بند کړي او پر دوی فشارونه راوړي.
د ښځو د حقوقو بل افغان فعال ترنم سیدی وایي په اوس وخت کې افغان مېرمنې تر بل هر وخت تر سخت فشار او د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي.
متاسفانه ظلم طالبان روز
له بعد مرغه د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او ظلمونه او راستر بلې ډیریږي، خو هیڅ داسې ځای نشته چې افغان مېرمنې ورته خپل غږ ورسوي او د خپل حقوقو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي.
دا افغان مرمنې په داسې حال کې پر طالبانو د فشار غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې له دې وړاندې په افغانستان کې لکار او زده کړو د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د عدلي پوهنې لوړو زده کړو او امر بالمعروف سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت قاضي القضات د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادي غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه لوړ پوړي طالب چارواکي د افغانانو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو د نقص مسؤل دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کابل کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلان وایي د میوو او سبزیانو د پلور بازار سکال په هیواد کې د نن او بهر په ځانګړي توګه په پاکستان کې پکې شوی دی. د دې مارکیټ مشر اختر محمد احمد زی ازادي رادیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو د حاصلاتو موسم دی، خو دغه کرنیز محصولات ښه بازار نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو د موسم له را رسیدو سره په کابل کې د میوو نړیوال مارکیټ مسولان شکایت کوي چې سکهال د میوو او سبزیجاتو د پلور بازار کمزوري شوی. د دغه مارکیټ مشر اختر محمد احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د کرنیزو محصولاتو په تیر بیا د تازه میوې د کمزوري بازار یو لامل په افغانستان کې د خلکو بیوزلی ده.
د کال په دې وخت کې د سبزیجاتو لکه کچالو، رومی بانجان، پیاز او د میوو لکه انګور، مڼې، شفتالو او نورو میوو موسم دی. سموک مارکیټ ته له مختلفو ولایتونو څخه راځي، خو له بده مرغه د بازار وضعیت ډیر خراب دی.
ښاغلی احمدی هم دا شان وایي چې د افغانستان میوې تر ډیره پاکستان ته صادریږي، خو دا چې د پاکستانی کلداري ارزښت په ټیټېدو دی، هغه میوې چې دغه هیواد ته صادریږي په ټیټه بیه پلورل کیږي. د ننګرهار ولایت یو بڼوال ذاکر هم شکایت کوي چې بازار یې ښه نه دی او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چې مال بازار ته ویسو هلته څومره مصرف چې پراغلی هغه مصرف هم نه پوره کوي، د کاټن او د مزدور د هغه روپۍ هم بیرته نه پوره کوي، ځکه چې په دې باندې دلته دومره مصرف راغلی. د باغ مصرف او هغه خو پرېږده چې د شکولو د کاټن او د منډۍ تازه مصرف هم نه پوره کوي، نو بازارونه بیخي خراب دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار پیکولای تاییدوي، خو وایي چې د صادراتو په برخه کې جدي ستونزې نشته. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
صحیح خبره ده چې زمونږ د تازه میوې او د سبزی مارکیټ نشته دی او خراب دي. یو دم را رسیږي چې راورسیږي ارزانه شي، بیا وروسته خارج ته لاړ شي، هلته په سرخانو کې ساتل کیږي، بیرته په موږ باندې قیمت خرڅول کیږي. دا مشکل شته.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت که څه هم د میوو د پلور لپاره د بازار موندنې په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې بهر ته د میوو صادرات ښه شوي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلورو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو ته تازه میوې صادرې شوي چې تر ډېره زردالو، انګور، آلو، تازه انځر، هندوانې، خټکی، ځمکني توت او کیبي پکې شامل دي، بهر ته صادر شوي دي.
ښاغلی جواد زیاته کړه چې د درویشتو میلیونو ډالرو په ارزښت دغه صادرات هند، پاکستان، تاجکستان، ترکیه، متحده عرب اماراتو، اتریش، هالنډ، کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو ته شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو د بازار د پیکا کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب او د پیرلو توانې کم شوی. ورسره بڼوال او کروندګر هم تل شکایت کوي چې تر اوسه د دوی د سبزیجاتو او میوو د ذخیره کولو لپاره معیاري سړې خونې نشته چې وکولای شي په ټاکلي وخت کې ذخیره او وروسته یې بیا په مناسبه بیه وپلوري.
مخکې له دې چې نړیوالې موضوع ته مخه کړو، د فیسبوک او انسټاګرام اړوند د کمپنۍ میټا ویلي دي چې د ایکس شبکې په وړاندې د ټریز خواد رسنۍ رسمن فعاله کړې ده. دا نوي خواد رسنۍ په اروپایي هیوادونو کې لا فعاله نه ده، خو میټا شرکت تمه لري چې له ټویټر یا ایکس شبکې څخه به میدان وګټي. تفصیل په دې راپور کې.
میټا کمپنی د تریس په نوم ټولنیزه شبکه رسمن فعال کړه. ویل کیږي چې میټا شرکت چې فیسبوک او انستګرام هم ورپورې تړلې دي، تریس له ایکس یا پخوانی ټویټر سره د سیالۍ لپاره راایستلې ده. د انستګرام رئیس ادم موسیری چې د تریس مشري هم په غاړه لري، پرون پنځشنبه وویل تریس ټکای نت اوس د ټولو خلکو لپاره پرلی کړي. حاضر دمه د تریس ټکای نت اپلیکیشن یوازې په اندروید او آیفون تلیفونونو کې کار کوي. میټا شرکت شاوخوا یو میاشت پخوا د انستګرام کاروونکو ته بلنه ورکړې و چې د دوی د نوي خواله رسنې تریس اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړي. د کارل تریس سره مرسته وکړه چې په یو وار ډیر شمیر خلک د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د تریس یو وایاند ویلي زیار باسي چې د دې شبکې بڼه لا ښه کړي او د بی پانه په بڼه نوري برخې هم پکې زیات کړي. تریس تر اوسه پورې په اروپا کې لا فعال نه دی، خو میټا وایي چې ژر به دا شبکه درستې نړۍ ته وغځوي. په اروپا کې میټا شبکه د معلوماتو د پټ ساتلو د قانون له خنډ سره مخامخ ده. اوس هم د ناروې په شان یو شمیر هیوادونو پر فیسبوک او انستګرام فشارونه زیات کړي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په ناروې کې د شخصي معلوماتو د ساتنې اداره وایي د سوداګری اعلانونو لپاره د کاروونکو له شخصي معلوماتو د کار اخیستو د بندیز په خاطر د فیسبوک او انستګرام خوند هر ورځ $30,000 جریمه کوي. د دې ادارې په وینا د میټا شرکت د فیسبوک
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکرين جګړې ته ورشو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د افګيني پرګوژن د مرګ په تایید سره د هغه کورنۍ ته تسلیت وایي. پوتین وویل چې په دې اړه څېړنې وخت نسی. اخوا دوه امریکایي چارواکو ویلي دي د پرګوژن د اسپرلې الوتکه د روسي له خوا په راکټ لګیدلې ده. تفصیل د سفیر لاستانکسینور.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو جنگیالیو د ډلې د مشر یفګنی پرګوژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګند کړه او ټینګار یې وکړ چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. هغه په دې ترتیب په غیر مستقیمه توګه د پرګوژن مرګ تایید کړ. د دې هوایی تراژیدی په اړه تر ټولو مخکې زه غواړم د قربانیانو له کورنیو سره خپل عمیقه خواخوږي څرګند کړم. دا تل یوه تراژیدی ده، خو البته کوي او لومړنۍ معلومات هم ښیي چې په دې پیښه کې د واګنر کارکوونکي شامل دي. زه به د اوکراین په جګړه کې د دغو خلکو د مهمې ونډې یادونه وکړم. موږ دغه تل په یاد ساتو، موږ پوهیږو او موږ یې نه هیروو. پوتین وویل د پرګوژن د نویمې لسیزې رئیسې پیژني. د هغه په خبره پرګوژن یو پیچلی برخلیک درلود او په ژوند کې جدي تېروتنې وکړې، مګر ښې لاسته راوړنې هم درلودې. د روسیې ولسمشر د دغې الوتکې د لویدو په اړه د څېړنو پیلېدو ته په اشاره وویل موږ باید د رسمي څېړنو پایلو ته انتظار وباسو چې وخت به نیسي او د پیښې علت معلوم شي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون اعلان کړی چې له مسکو څخه سینټ پیټرسبورګ ته پر لار د واګنر ډلې اړوند یوې شخصي الوتکې د لویدو په پیښه کې د وو مسافرو او دریو عملیې په ګډون ټول لستنه وژل شوي دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتکې د سپرلیو نوملړ خپور کړی چې پکې د واګنر ډلې د مشر یفګنی پرګوژن او د هغه د مرستیال دیمیتری اتکین نومونه هم شامل دي. دې پیښې پراخ نړیوال غبرګونونه هم پارولي او داسې ګنګوسې دي چې ښایي ولادیمیر پوتین د جون په 23مه د دغې ډلې د بغاوت په خاطر له یفګنی پرګوژن غچ اخیستی وي. د واګنر ډلې چې مشري یفګنی پرګوژن کوي څو میاشتې د اوکراین په پوځي یرغل کې د روسیې د پوځ تر څنګ جګړه وکړه. د اوکراین په جګړه کې د دې هیواد د جګړو قمندانانو د بې کفایتۍ له امله د مرکزي حکومت پر ضد هم پاڅون وکړ. که څه هم بغاوت د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په مداخلې سره پای ته ورسید، ښاغلی پوتین د واګنر ډله او د هغه قمندانان په خیانت او په شا کې په چړې وهلو تورن کړل. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس دوه امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي ویلي ښایي د روسیې له دننه څخه توغول شوی توغندی د الوتکې د نسکورېدو لامل شوی وي. دواړو چارواکو په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې دا یوازې لومړني معلومات دي او تر څېړنې لاندې دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د پنځشنبه پر ورځ ویل د هغه هیواد د چهارشنبه پر ورځ د الوتکې غورځېدو کې د یفګنی پرګوژن احتمالي مړینې سره هیڅ کار نه لري. ولودیمیر زیلینسکی په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو خبري کانفرنس کې ویل دا څرګنده ده چې موږ له دې وضعیت سره هیڅ تړاو نه لرو. هغه زیاته کړه د فکر کوي هر څوک پوهیږي چې چا دا کار کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به په ختیځ کې کنړ ته ورشو. په کنړ کې نجاران وایي راغلي بدلون سره یې کاروبارونه په نشت حساب دي. د دوی په وینا له لرګیو په جوړو شوو دروازو، کړکیو، میزونو او نورو څیزونو کې د کندنکارۍ په وسیله ګلان او ښکلي نقشونه کاږي. د دوی په خبره چې پخوا به خلکو کورونو لپاره دروازې، کړکۍ او نور شیان جوړول، خو د اقتصادي حالت خرابېدو سره د خلکو د آبادۍ چارې او کورونو ته د زینتي شیان وړل پاتې شوي دي او همدا لامل دی چې دوی د کاروبار بازار هم ورسره کمزوری شوی دی. تفصیل لسیمی په دې راپور کې.
څلور څلوېښت کلن اجاز الحق څټکې او څولې په لاس د ډبل بیډ په لرګي کې کندنکاری کوي او په کې ښکلي ګلان کاږي. وایي له لرګیو دروازې، کړکۍ، ډبل بیډونه، میزونه، چوکۍ او نور شیان جوړولی شي، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره کارونه په نشت حساب دي.
کاروبار خو نسبتا دغه د ملک حالات چې ګډوډ شوي دي، نو دې سره کاروبار هم پټه پاتې دی. خاص دونه څه نشته دی. د دې نه مخکې چې وښو ډبل بیټ دروازې شدارې خلکو اقتصاد ښه و، کورونه جوړېده، ودونه کېده، سامان به خرڅېدو، دوکانونه ځینې کاریګرو پرېخوسته، خلک کار نه شي ده کولی، وضعیت خراب دی، هم خپله خرچه نه شي ده کولی، کار به څه و.
دلته یوازې اجاز الحق د کاروبار له کمزورتیا شکایت نه کوي، بلکې هر یو ترکان ورته ستونزې ګالي. عبدالوهاب په خپل دکان کې لرګین پتنوسونه، د اوبو جیکونه، ګیلاسونه، کاغذدانۍ، د کورونو او دفترونو لپاره نور زینتي سیزونه جوړوي. وایي
دکان مې دی د نجارۍ چې دی کې دا مې ودانۍ شوې، پتنوسونه دغه شانتې، قندانۍ، سګرتدانۍ، داسې کاسې شوې، دغه لرګي نه دغه سامان جوړوم. تقریبا دا شپږ اووه کالم کېږي چې دغلته یو کار زمینه هم برابره کړې ده او کار کوو. ډېر خلک به راتلل او دا مې ودانۍ پتنوسونه دا شینه به پخول ولیدل. دغه شانتینې نور دغه ایسته خندار نه هم دغه شانتې دی بامیان نه دې خوندې ننګرهار کابل دې ځایونو سره خلک ډېر زیات به راتلل او خلکو اقتصادونه ډېر زیات خراب شوي دي.
عبدالوهاب راته وویل پخوا ورسره په دکان کې شپږو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه، خو اوس یوازې دوه کسان ورته پاتې دي. د ترکانانو په خبره چې په کارونو یې دوو شیانو بد اغیزه کړې، یو په هیواد کې روان اقتصادي بحران او بل نور ولایتونو ته د پخو موادو پر انتقال بندیز دی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي. ترکانان له اوسني حکومت غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو هڅې وکړي او همداراز دې د دوی پر لاسونو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازې ورکولو ترڅنګ بازار هم پیدا کړي. په کونړ کې چارواکي بیوي مشرانو هڅې پیل کړي چې شته اقتصادي ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي او همداراز له کونړ د پخو موادو انتقال ته هم دا سلاره برابر کړی چې هم ورسره د نجارانو کار روان شي او هم د ځنګل وهلو مخنیوي وشي. په کونړ کې ترکانان په داسې حال کې د کارونو له کمزوري حالت شکایت کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو د افغانستان اقتصاد کمزوری کړی او ډیر خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼو اوسیدونکو وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیزې او هر اړخیزې ځورونې له امله هیره زیاته شوې ده چې له دې سره د ژوند چارې ټکنې شوې دي. دوی وایي دا تر بل هر وخت په دا دوو کلونو کې له دغې ستونزې سره مخ دي. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې درملنه ورته وکړي، خو نه دی ښه شوي. تفصیل په دې راپور کې.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هیر په اړه د یو رنزور کس کیسه گی کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی وو، اته ورته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شای می ډیر زر هیریږي. بیا وی ډاکټر ورته وی چې دا مرض د څو وخت راځي ترته پیښ شوی ده. له مریض نه وای دغه می ير واتی ورته چې دغه ده سی کوم مرض
نه. یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکو وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخت زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 10 کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما، بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای په سیګرځيږي.
ولا دغه مرض ته نه مانه، بلکې ډیرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره چې مخکې و دی چې د هیرې مرض مزیات شوی دی. ورځې یو ډاکټر کور ته بولی ولو سر را ووتو، کلی جنو راکو د موټر سخت ډیر وګرځېدو. یو ساعت دوه ساعته ماتلس بل ور چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بیرته راکته شوی دی. ته په کلی پسې ګرځېد چې زما کلی چې ده کنه خلک ته دی دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیر ورځ می ورور د دې مساله هغه د دې مصالحې کاروبار کوي. خار خواته تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنه مغه مساله مې ورته تسلیم کړ، ورور مې راته ویل چې 2500 افغانۍ به موټر واخلي. کله چې مې مصاله ورته تسلیم کړ، نور په خپل مخ ورچ رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وای مصاله دې تسلیم کړم. مالو وای نو پیسې دې نه دې ورچ راخیستې. مالو ولا پیسې مې نه دې راخیستې. وای ول مال هېرې مسې. بیرته ورلم. کله چې ورنه موټروان دې موټر په جنگاله باندې ولاړ ده، مال زوی مړ پیسې دې نه کړې. وای ولادي ما مې هېرې سوې.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوره اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکتورونه پرې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د امارت یو کارکونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش تل مسرانو څخه صدغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کم غړه ګړې او کم بدل دغه لغړیانو یې شیدا هله د سیدا د غور وکي، ځکه د دې له وجه څخه مریضانو ته او زنانو ته او کشنیانو ټول ته تکلیف رسیږي، او دونه بد آل یې شیدا د پاکستان د حکومت په انکاری سره سينور تر دې باید بارا مسلمانان نه بیزته کیږي او نه بیزته سوي دي. الله پاک دې کز ما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټول اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو ته ساس کار کوم کته دا پیغام کز موږ نه شر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي، او موږ پاس زه خپل شخصان پاسپورت راغلی ډیر خلک دې موږ پاسپورت راځي، او اوس پاسپورت نه چلیږي. پاسپورت ورته پاسپورت چورو کې در تیه پاسپورت پا در افغانستان میخوره اینجا نمیخوره یا تا ویزاش که چلیگی نه در حق از منگت مقامات پر ورسوهی کشش بکنی و دیر ظلم روانده
سلام علیکم لازادی رجل طول کارکون که وردون کتو سلامون کم ستاس در دو سخم مجد مخی در بنجه دو دیر شب برخمانو نو اوس موم در واکمون و چرواکو سخه در وحیل ده ستاس در دو برت پا بوانستان که پالیات شروع که او خپرونی خپل پر رسمی وقت بانی شروع سی مز وست داسی یو لکه کرنه یارانده چی نو مز غارو سی بر تس دست در دو یلسی
از در دو زده شپگو کالو ناور ما مخی پا پاکستان که افغانستان لراغلی و دشپاگ کالمی کیگی چه افغانستان لراغلی و دلتستاس دارا دو ماوری دل ده افیم ده سپونه خو آقا بدبختانه چه بنده شو لغوست پا لند و سپو که بیخی ناوری دل کیگی او که صداقه کیگی خود داقا واتساپ تلاری مونگ لداقا و کهی با ده انترنت هم دیره کمی خوزا کلا ناکلا بس انترنت فریکه و آقای ده لاری ندا خبرو ناورو
دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ساده ملما